The Washington DC na The Voice of America Jiwa Radio de
Assalamualaikum Assalamu alaikum da The Voice of America Jiwa Radio de نن د جمعې ورځ کال 2020 د نومبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو ساتکی. د امریکایي صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکراتیک پارټي امیدوار جو بایدن د صدارت څوکۍ ترلاسه کولو ته نور هم نږدې شوه او په جارجا او پنسلوانیا ریاستونو کې د ووټونو په تازه شمېره کې د ریپبلیکن پارټي صدارتي امیدوار او اوسنی صدر ډانلډ ټرمپ ته د ووټونو په شمېره کې نږدې شوه دی. د پاکستان حکومت سیاسي مخالف تحریک پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ کې شامل د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری ویلي د پی ڈی ایم په جلسه کې د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف لخوا په تیرو عمومي انتخاباتو کې په فوزي مشر او د آی ایس آی مشر باندې د لاسوهنې نیخ په نیغا تورونو لګولو باندې هغه حیرانه شوه. په بلوچستان کې د بدرکه شبو کسانو معلومولو لپاره جوړ حکومتي کمیشن وای دوی په کټه کې نن د 12 بدرکه شبو کسانو مقدمه اوریدلې او د نومبر د 8 نیټې پورې به د بدرکه شبو کسانو مقدمه اوري. او څو ښې د خبرونو تفصیل ته د امریکایي صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکراتیک پارټي امیدوار جو بایدن د صدارت څوکۍ ترلاسه کولو ته نور هم نږدې شوه او په جارجا او پنسلوانیا ریاستونو کې د ووټونو په تازه شمېره کې د ریپبلیکن پارټي صدارتي امیدوار او اوسنی صدر ډانلډ ټرمپ ته د ووټونو په شمېره کې نږدې شوه دی. د ډیموکراتیک پارټي صدارتي امیدوار جو بایدن 2350 الیکټورل یا انتخابي ووټونه تر اوسه پورې ګټلې دي او د ریپبلیکن پارټي امیدوار ډانلډ ټرمپ 243 انتخابي ووټونه ګټلې دي. د امریکای صدارتي امیدوار لپاره په 538 الیکټورل ووټونو کې د ګټې لپاره 270 ووټونه پکار وی. د امریکای په څلور ریاستونو کې د ووټونو شمیره اوس هم روانه ده کوم چې به د راتلونکي صدر جوړېدو فیصله کوي. په اریزونا او نوادا ریاستونو کې جو بایدن وړاندې دی او په پنسلوانیا ریاست کې ډانلډ ټرمپ مخکې دی. خو د ډاکخانې د لارې راغلو ووټونو د تازه شمېرې سره د دواړه امیدوارانو په منځ کې د ووټونو فرق 13000 پاتې شوی دی او په جارجا ریاست کې جو بایدن اوس د 917 ووټونو سره مخکې دی. که چېرته جو بایدن د اریزونا ریاست 11 او د نوادا ریاست شپک الیکټورل یا انتخابي ووټونه وګټي نو نوموړی به 270 الیکټورل ووټونه ترلاسه کولو ته ورسي چې د ملک صدر جوړېدو لپاره پکار دي. اخوا اوسنی صدر ډانلډ ټرمپ ته زیارت پر ورځ نه وخته د ملک په ځینې ځایونو کې د انتخابي درغلیو تورونه لګولې دي او ویلي چې ریاستي چارواکي د هغه د کمپاین خلک ته ووټونو شمېرې سارنې کولو ته نه پرېږدي او د ډاکخانې د لارې اچول شوي ووټونه د فراډ یا درغلیو نظام بللې کوم چې د هغه په بینه د ووټونو تصدیق قانونه نه لري او زیاته کړي د انتخابي نتیجو مسله به سپریم کورټ ته رسي. ډانلډ ټرمپ د وړاندې نه په خلکو باندې غږ کړو چې د ډاکخانې د لارې ووټ نه اچوي او د انتخاباتو په ورځ باندې خپل ووټ ورکړي. بل اړخ ته د ډیموکراتیک پارټي صدارتي امیدوار جو بایدن په خلکو غږ کړي چې د صبر نه کار واخلي. نوموړي د شورو پورس خبري اعلانو ته ویلي هغه د انتخاباتو ګټلو اعلان نه کوي خو زیاته کړي یقین کوي چې د ووټونو شمېره سرته ورسي نو هغه به د صدارتي انتخاباتو ګټونکي امیدوار وي. د پاکستان حکومت سیاسي مخالف تحریک پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ کې شامل د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری ویلي د پی ڈی ایم په جلسه کې د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف لخوا په تیرو عمومي انتخاباتو کې په پوزي مشر او د آی ایس آی مشر باندې د لاسوهنې نیخ په نیغا تورونو لګولو باندې هغه حیرانه شوه. د برتانی بی بی سی خبري سانګې سره په مرکه کې نوموړي ویلي نواز شریف او یا د هغه پارټي د پی ڈی ایم د جلسې په ایجنډا کې د پوز او یا د آی ایس آی مشر نوم په یادولو خبرې نه وکړي او زیاته کړي دوی فیصله کړې وه چې په انتخاباتو کې د درغلیو لپاره دوی د یو خاص ادارې نوم یادولو په ځای به د اسټابلیشمنت نوم یادوي. د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اکتوبر په میاشت کې د پنجاب ګوجرانوالا ښار کې د پی ڈی ایم جلسې ته د وینا په وخت ویلي په ملک کې د ریاست ته پاسه ریاست په تیرو انتخاباتو کې د ټګۍ کولو او د عمران خان تحریک انصاف حکومت په واک کې راوستلو لپاره ذمہوار دي. او زیاته کړې و چې د دې هر څه پښه د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه او د استخباراتي ادارې ایسای مشر ولاړ وو. د نواز شریف ویان محمد زبیر ویلي دوی هوای خبرې نه کوي او دغه هر څه ثبوتونه ورسره دي. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د بيدرکه شو کسانو معلومولو لپاره جوړ حکومتي کمیشن وای دوی په کوټه کې نن د دولس بيدرکه شو کسانو مقدمه اوریدلې او د نومبر د 8 مینیټې پورې به د بيدرکه کل شو کسانو مقدمه اوري. بلوچستان کې د بلوس بيدرکه کسانو لپاره اواز پورته کوون کې دلی وایس فار بلوچ مسینګ پرسنز نائب مشر ماما قدیر بلوچ ویلي هغه دغه کمیشن ته نه دی وړاندې شوی او ویلي کمیشن په خپل د بيدرکه کسانو معلومولو هیڅ اختیار نه لري نو د دې لوجو ورته نه دی وړاندې شوی. 13 ورځ پاکستان کې په زور بيدرکه کړل شو کسانو لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن ویلي چې د 13 اکتوبر په میاشت کې په زور بيدرکه شو نورو 15 سلويخ کسانو مقدمه درته شوې دي چې ورسره په ملک کې د بيدرکه شو کسانو ټول شمیره 2000 او 3 اتیا رسیدلې ده. خود بلوسانو او پښتونونو د حقوقو مبارزین د سرکاري کمیشن دغه شمیره دروغ او بی اساسه بلي او وايي دا وخت د زرګونو پښمیره کې بلوسان او پښتانه بے درکه دي. پاکستان کې د بلوسانو پښتونونو او د بشري حقوقو فعالین د خلکو په جبري توګه د بے درکۍ تور د ملک په طاقتور پوز او استخباراتي ادارو باندې لګوي خو پوز دغه تورو ناردوي. پاکستان کې د کورونا وایرس تلا سفتیری په شباروس کې ډیر نور کسان مړ شوی دي چې ورسره په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړ شوو کسانو شمیره 6,973 رسیدلې ده. پاکستان کې د کورونا وایرس د سارنې مرکز په خپل تازه شمیره کې ویلي چې په تیری په شباروس کې د ملک په لابلو برخو کې د کورونا وایرس 1,700 تازه پیښې مخې ته راغلي دي چې د سره دا وخت د کورونا د فعال پیښو شمیره 14,200 رسیدلې ده.
د وایس اف امریکا جی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تاریخ پنیر وګي د تیر نه پورل د امریکا صدارتي اټاکنو لپاره شوی ووټونو وروسته اوس پورې د نتیجو مخې ته دراتلو لړۍ روانه ده. اوس پورې د سلور سلويخ ریاستونو او د واشنگټن ډي سي نتیجې مخې ته راغلې دي او د شپګونو ریاستونو نتیجې مخې ته راتلل پاتې دي. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د ډیموکرات ګوند امیدوار جو بایدن 253 او د ریپابلیکن امیدوار ډونلډ ټرمپ 200 او 14 الیکټورل ووټونه ترلاسه کړي دي. د سده ټرمپ انتخابي مهم په دریو ریاستونو کې د ووټونو شمیره د درولو لپاره عدالت ته تللی دي. په امریکا کې شوه صدارتي انتخاباتو تازه حل زموږ همکارا منزه شهید باندې کوي.
د امریکای د کال 2020 د صدارتي انتخاباتو رای شمیرنې تر اوسه روانې دي او تر اوسه اخیری نتیجې مخې ته نه دی راغلي. د ډیموکراتیک ګوند کاندید او پخوانی مرستیال ولسمشر جوزف بایدن بریا ته نږدې شوی دی ځکه چې د وروستي رای شمیرنو لمخې په جورجیا او پنسلوینیا ایالتونو کې ولسمشر ډونالد ټرمپ په ووټونو ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. د امریکای د ټاکنو ګټلو لپاره یو کاندید ته د 200 الیکټرل ووټونو ترلاسه کول پکار وي. تر اوسه د ریپابلیکن ګوند 214 او ډیموکراتیک ګوند 253 ووټونه ګټلي دي. د رایو شمیرنه اوس هم په څلورو ایالتونو کې روانه ده چې د ټاکنو پریکړه وکوي. اریزونا او نیوادا چې بایدن پکې مخکې دی، پنسلوینیا چیرې چې د جمعې په پایل کې د ډونلډ ټرمپ رای 8,000 ته راټیټ شوی دی، او جورجیا چیرې چې بایدن د 910 رایو سره له خپل سیاله مخکې دی. اخو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د بیسار او ناتایید شو دا وو په کولو د هیواد جمهوریت بهیر په نخښه کړی دی او په دیموکراتیک ګوند تورونه لګوي چې په ټاکنو کې درغلي کړي. د نوومبر په شپږمه د وټونو شمیرلو په مرکزونو کې نتیجې ښیي چې د دواړو نوماندانو ترمن سیالي خورا سخته شوې ده. د انتخاباتو تر تیریدو شاوخوا درې ورځې وروسته هم امریکایان د واضح نتیجو په انتظار دي. دا د امریکا لستړي کوونکي او سخت رقابتي انتخاباتو څخه یو بلل کیږي. په پنسلوینیا او جورجیا کې بایدن ترامپ ته ورنږدې کېدو په حال کې دی، خو په نیوادا او اریزونا کې ورڅخه لږ مخکې دی. په امریکا کې خلک په مستقیمه توګه ولسمشر نه ټاکي، بلکې د انتخاباتي پلاوی یا الیکټرال کالج له لارې انتخابيږي. د ولسمشری څوکۍ ترلاسه کولو لپاره باید یو نومان له 538 انتخاباتي وټونو څخه 200 ترلاسه کړي. که بایدن په اریزونا کې یو ولس رایو سره او نیوادا کې د شپږو سره خپلې رایې ترلاسه کړي، نو هغه به د جنوري په میاشت کې د 200 الیکټرال کالج اکثریت ته ورسیږي، نو د هیواد شپږ څلوېښتم ولسمشر بشي. او په جورجیا او پنسلوینیا کې د رایو شمیرنې به پر پایلو کم اغیز ونه لري، او ترامپ باید هغه ټول ایالتونه وساتي چې هغه پکې مخکې دی، او یا هم نیوادا یا اریزونا کې مخکې شي په کوم کې چې بایدن اوس مهال مخکې دی.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
د مخالفه ګوندونو پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو بیلی، د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د پاو سر لخکر او د ایس ای مشر باندې نیخ پنیغه تورونو ته حیران دي او پته مده چې نواز شریف په دې حق دوی ته ثبوتونه وړاندې کړي. د نواز شریف ویان محمد زبیر ویلی دوی هوایي خبرې نه کوي، خو په دارتونو کې هم ولاړ نه دي چې ثبوتونه ورکوي. سیرون کې وایي د بلاول بیان سره به د مخالف غوندونو تحریک ته کمزوري کېدو تاثر خوريږي، خو دا هم پام کې نیول پکار دي چې بلابل فکر لرونکي دولت حکومت مخالف غوندونه د عمران خان استعفا د نوي انتخاباتو سیاسي چارو کې د پوز لاس وهنې په ضد ایجنډا باندې یو دي. په دې نور حال د ډیو خبريال پی ولایت چا نورو
بلاول بھٹو ویلی پاکستان جمہوری تحریک اعلان کولو په وخت دوی سلا شو چې سیاسي چارو کې لاسوخنه په سر بد کم ځانګړي ادارې باندې د تور په زید اسټابلیشمنت نوم اغستل کیږي. د پی ڈی ایم گجراواله جلسه کې د نواز شریف لخوا نیخ پنیغه د فوت سلاحکار جنرل قمر جاوید باجود، آی ایس آی مشر جنرل فیض حمید نوم اغستو باندې د حق حیرانه پاتې شو. دغه جلسې ته وینا کې او بیا وروسته هم پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تکرار کړو چې د فوز سلحکر او د آی ایس آی مشر د هغه یعنی د نواز شریف حکومت راغورځولې و. نواز شریف دا الزام هم لګوي کال 2013 انتخاباتو کې فوزي قیادت د ټګۍ د لارې عمران خان واک کې راوستې دي. بهر ملکی مطبوعاتی ادارې سره مرکه کې بلاول بھٹو زیاته کړې چې چریدا سیوینو باید نواز شریف سره به د دې په اړه ثبوتونه هم ویو دوی پته مده چې هغه به کله دا ثبوتونه دوی تړوان دي کوي. د بلاول بھٹو دغه بیان ته خبرګون کې د نواز شریف وایان محمد زبیر ویلي دوی په هوا کې خبرې نه کوي، خو په عدالتونو کې هم نه دی ولاړ چې چاته ثبوتونه ورکړي. نواز شریف چې بکم ډول خپل بیانیه وړاندې کوي، دوی ګڼي چې د پاکستان اولس د بیدار ساتلو لپاره هم دغه موثره لار ده. محمد زبیر په خبره دا د بلاول بھٹو شخصي رایې کېدلې شي، او هغه دا هم په ګوته کړې چې د ټولو ډومبه بلاول بھٹو عمران خان ته سلیکټډ یا طاقتور قوتونو ګوډاګي وزیر اعظم ویلیو. د پاکستان مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د نواز شریف د فوزي قیادت په ضد تورونه د ملکی سلامتیا په ضد بلي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز ویلی بلاول بھٹو په نواز شریف باندې بے باوري خودلې ده. د پاکستان په جمهوری نظام باندې کارکونکو غیر دولتی ادارې پیلډیټ مشر او د سیاسي چارو څېړونکو احمد بلال محبوب هم د بلاول بټو بیان د پی ڈی ایم د تحریک لپاره زیانی بلی.
یہ صحیح بات ہے کہ ایسے موقع پہ اس طرح کی بات کہنا جو ہے ظاہر ہے اس اتحاد کو کمزور بھی کرے گا, لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ یہ پارٹیوں کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے.
آغا وائی دے سر بد مخالف گوندن و احتجاجی تحریک دا کمزور کے دو تاثر خوری گی. خدا بلال محبوب په خبر ادا هم په پام کې نیول پکار دي چې دغه دولس مخالف او جماعتونه د بیل بیل منشور او نظری لرلو باوجود د عمران خان حکومت را غورځولو په یوازینی ایجنډا باندې متفق دي. پاکستان جمهوری تحریک د وزیر اعظم عمران خان د استعفا د نوې انتخاباتو سیاسي چارو کې د فوز لاسوخنې په ضد احتجاجي تحریک پیل کړی دی. خو بلاول بټو بیا دا هم په ګوته کړی ده چې پی ڈی ایم د فوز سر لخکر یا د آی ایس آئی د مشر استعفا غوښتنه نه کوي. پسند صوبہ کے واکمن خو مرکز کی حکومت مخالف پیپلز پارٹی پکوربتو کراچے کے شوی دے پی ڈی ایم جلسے تو ہم پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خطاب نو کڑے. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
دا وی او اے ڈیوا خبرونا دوام لری زمو سره ملګری اوسئ.
پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای تر کومه چې په ملک کې د قانون بالادستی نه وی خلکو ته انصاف نه ملويږي تر هغه فلاحي ریاست جوړېدل ګران دي. د دوی کوشش دا دی چې د مدینه د ریاست پرنګ فلاحي ریاست جوړ کړي. دوی په مخالفه ګوندونو اتحاد هم ټکونه وکړل او د الزامې تکرار کړو چې مختلف ګوندونه د خپلو بډو رشوتونو د پټولو لپاره داسې کوي. د مخالفه ګوندونو اتحاد ویان می افتخار حسین وای د سلیکټډ تحریک انصاف حکومت ناکامه سره مخ دي او بیا عمران خان د مذهب کارت استعمالوي. نورحال د ډیوا خبريال ریاض حسین په دې رپورت کې وره
په خبر پښتونخوا سواد دل کې د صوبایي حکومت لخوا د صحت سہولت کارت د پرانستې په موقع د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل خطاب کې وویل تر کومه چې په ملک کې د قانون بالادستی نه وي خلکو ته انصاف نه ملاويږي تر هغه ملک ترقی نشي کولای.
یہ ملک ترقی تب کرے گا جب اس ملک میں قانون کی بالادستی ہوگی.
دیوائی پاکستان بحالہ ترقی وکړي کله چې په ملک کې د قانون بالادستی عملی کړی شي او پاکستان یو پلاهی ریاست جوړ شي. زما دا پوره پوره کوشش دی چې د مدینه پرنګا پلاهی ریاست جوړ کړم او هلته خلکو ته د قانون مطابق انصاف ملاو شي. وزیر اعظم عمران خان د مخالفو ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم هم سخت ټکونه وکړل او وی ویل چې د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوندونو په دیرشو کالو کې په پاکستان قرضونه د شپږ زره ارب روپو نه دیرش زره ارب روپې ته رسولي وو او اوس د پاکستان تحریک انصاف حکومت هغه قرضونه واپس کوي. دوی د پاکستان مسلم لیگ نون په مشر میاں نواز شریف هم دا تورونه اولګول چې هغوی د پاکستان په استوایی چې بغاوت وکړي. د دې ترڅنګ عمران خان زیاته کړه چې مخالفه ګوندونو ته به انارو ورنکړي او دا هر څه د مخالفه ګوندونو د اتحاد لخوا د خپلو بډو رشوتونو د پاره کیږي. د پاکستان مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد د عمران خان دا تورونه رد کړل او وایي چې د عمران خان حکومت ناکامه سره مخ دی او د وړاندې په شان عمران خان د مذهب په نوم خلکو ته دوکه ورکول غواړي. په دې حق لاده پاکستان جمهوری تحریک پی ڈی ایم ویان میا افتخار حسین صدا سوایي خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د صحت سہولت کارڈ په حواله وویل چې هغوی قام سره وعده کړی و هغوی ته سہولتونه ورکړي. دوی زیاته کړه چې د ملکن ډویژن په شپږو ضلعو کې د صحت سہولت کارت عملی کړی شو او د راتلونکي کال جنوري د اخر پورې به په ټوله صوبه کې شپېته لکه خاندانونو ته دغه سہولتونه ورکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا جاری کړی شوی د صحت سہولت کارت په دې سکیم کې د یو خاندان لپاره د کال لس لکه روپۍ ورکول شي او په دې کې د عامو ناروغونو علاوه د کینسر، شوګر او د زړه د ناروغو هم علاج کیږي چې په سرکاري او غیر سرکاري هسپتالونو کې به عامو خلکو ته ویړیا دغه سہولت ورکول کیږي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او اے ڈیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پانی پته ده voa.divanews.com. کغواړې زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د خیبر پختونخوا د بنو سیمې یو ځای محکمې د پختون ژغورنې غورځنګ د مخکښ مشر او د جنوبي وزیرستان څخه د پاکستان د مرکزی پارلیمان د غړي علي وزیر د نیولو وارنټ جاری کړی دی او پولیس ته امر کړی چې هغه باید نن محکمې ته وړاندې کړي. علي وزیر تیر کال په 12 جنوري د پی ټی ایم یو جلسې ته وینا کړې و چې لاغې وروسته په منډان تانه کې پولیسو د هغه په ضد مقدمه درج کړه. پدیره باندې تفصیلی رپورٹ د ډیو خبريال انان ویټنی وړاندې کړي.
د خیبر پښتونخوا د بنو سیمې ایویزایی محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر او جنوبي وزیرستان څخه د پاکستان مرکزی پارلیمان غړي علي وزیر د نیولو وارنټ جاری کړی او پولیسو ته امر کړی چې هغه باید نن د جمعې په ورځ محکمې ته وړاندې کړي. علي وزیر وايي په 15 نومبر پی ټی ایم شمالي وزیرستان کې د بد امنۍ پرضد ولسی جلسه کوي نو ځکه دغه جلسې نه وړاندې کله موسن دا ورته د غواښونو اطلاعات مخې ته راځي او کله د هغه د نیولو امر ورکړل کیږي. علي وزیر روان کال په 12 جنوري په بنو کې د پی ټی ایم ایوی جلسې ته وینا کړیو چې له هغه وروسته منډان تاړه کې پولیسو د هغه پر ضد مقدمه درج کړه. په مقدمه کې په علي وزیر تور لګول شوی چې د ریاستي ادارو پر ضد کرکژنه وینا کړي او د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد د خلکو د راپارولو هڅه یې کړې ده. نن د جمعې پر ورځ د بنو پزایي محکمه کې دغه کیس اوریدنه شوه خو علي وزیر د نشتون له امله محکمې د قضیه بل اوریدنې نیټه 3 نومبر ټاکلی. وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې علي وزیر وویل هغوی د خپل اولس او خور د حقونو لپاره د آئین او قانون په درشل کې درنه مبارزه کوي او ګرفتاری یا زورول د هغوی د مبارزې مخې ته دب نشي وهلی. هغه وویل نه خو ورته د دې مقدمې په حق له څه معلومات شته او نور پسې پولیسو سمن یا د خبرداري چیټۍ لیږلې ده. نوموړي وویل چې 15 نومبر پی ټی ایم شمالي وزیرستان مرکز میران شاه کې د روانې بد امنۍ پر ضد جلسه کوي نو دغه جلسې مخې ته خنډارونو راولاړولو په غرض اوس کله موسن دا ور د خطراتو اطلاعات خپرول کیږي او کله د هغه د نیولو وارنټونه جاري کولای شي.
نو نن ما ته سمن راغلی دی نه د دښتیس پاته شتره ته چې دا کوم شي کې ځای کې ستای څنګه دی او سوت وزیرستان ډی پی اور لا جلای وو چې دا شای د تاب خلاف نه شوی دی تا کا بیا خبري او د دې په دې باندې پویږي چې دا خلک خو همیشه د پاره نه سودا کړي دا نه سرچتی کړي دا نه کله په شاشوي دی خپل خبره نه. نو کده شي دې دا یو کوشش کی چې الته مونږ نه شولار یا وسدا سي تریټ یا دمکي یا داسې گرفتاری مخته کوشش وکي چې مونږ خلک ته نور پریږدو خو دا دی دې دو یاد وساتي چې مونږ د شي تخپل ځان د کوم د خاورې په مناسبت سره مونږ یې خایدای نو دا هر به بد دي د کام د وطن په مخ کې نه چلیږي.
علي وزیر اول زمرد د قانون او عین منون کې خلک یو او د قانوني لارې به نو داسې دروغ مقدمه مقابله کوو. هغه ول داسې مقدمې زمرد لپاره کوم نوې خبره نه ده بلکې د دې وړاندې هم د پی ټی ایم مشرانو پر ضد داسې ډېر دروغ مقدمې جوړ کړل شوی چې د هغه څخه ټول مشران د کام په مرسته په بریالي توپ سره رون مخ وتلی او د دروغجنو مخ تور پاتې شوی دی. نو موړي ول نیولې او مقدمې ډېر وړه خبره ده زمرد خو د کام لپاره په دې مبارزه کې د خپل کورنۍ غړي قربان کړي دي د سرونو او مالونو پروا نه ده کړې نو په مقدمه مو څنګه خلک ویروي. هغه ویل په قبایلی زلو کې یو ځل بیا د ناامنۍ پیښې سوا شوې او خلکو ته خپل عزتونه ژوند او کورونه خوندي نشکاري. همدا له عامل چې پی ټی ایم په 15 نومبر شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه کې جلسه اعلان کړې ده.
دا هغه خوډی ریوډي اټکندې دي دا خبره هم نه ده صرف دا دي هم کنه چې ټیک شو یو باندې به جوړوي او دا دی وادي دی وساتي چې مونږ د دې د چتیر څه ظلمونه کړی دي د پښتون وطن کې مونږ به دغه حساب نه غواړو. نو تر څو پورې چې دا نه وي شوی او دا کمیشن یې نیوی جوړ کړي تر هغه پورې مونږ په یو انچا یو پاینټ نه پښا کیږو. عدالت ته به بالکل چې کوم قانوني طریقې کار دی کوم عدالتونه دي همیشه د پاره مونږ احترام کړی دی او بیا به زه ورته پیش کیږم. دا خبره
د علي وزیر وای پی ټی ایم ډیر واځي تګلار لري او غواړي چې په دې وطن د کوم جنگ تیر شوی د دې باید حساب کتاب وکړل شي او چا چې په کې تیر وطن یې جرمونه کړی دي هغوی ته سزاګانې ورکړل شي. عدنان بیٹنای وی او ای ډیوا
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے دیوا خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اورې دی شي. www.voadiwanews.com here in Akai.
د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د ترهګرۍ ضد عدالت د ترهګرو سره د مالی مرستو او د ترهګرۍ په دوه بیلو بیلو مقدمو کې د قانون مذهبي تندره وډلې جماعت الدعوه درې مشرانو ته د قید سزاګانې ورولې دي. د عدالتي فیصلې تر مخه پروفیسر ظفر اقبال او محمد اشرف ته د شپاړس کاله د قید او عبدالرحمن مکی ته د یو کال بند سزا اورول شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال ارشد حسین په دې رپورٹ کې وره.
د لا قانونا ګرځولې شوی تندروی مذهبي ډلې جماعت الدعوه درې مشرانو پروفیسر ظفر اقبال، پروفیسر عبدالرحمن مکی او محمد اشرف ته د سزاګانې پرون د زیارت پرز لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو مقامی عدالت د ترهګرو سره د مالی مرستو او د ترهګرۍ د تورونو په اساس په دوه بیلابیلو مقدمو کې اورولې. د عدالتي فیصلې تر مخه پروفیسر ظفر اقبال او محمد اشرف ته په دوه مختلفو مقدمو کې شپاړس کاله د قید او پروفیسر عبدالرحمن رحمان مکی ته د یو کال قید سزا اورولې شوې. ښکاره دی چې عبدالرحمن مکی او ملک ظفر اقبال د کلدم لشکرې طیبه د زیلی تنظیم الانفال ټرست غړي دي. تر دې دمه ملک ظفر اقبال او عبدالرحمن مکی د ترهګرې د مالی مرستو په 500 نور مقدمو کې هم سزاوار ګرځولې شوې. وایس اف امریکا چې کله د لا قانون ډلې جماعت الدعوه د دریز معلومولو لپاره رابطه وکړه نو ناکام شو. د یادونه ول د چې د لا قانون ډلې جماعت الدعوه د مشران پر ضد د ترهګرۍ ضد عدالتونو کې نور مقدمه هم د اوریدنې لاندې دي چې پکې عدالتونه وخت په وخت د گوایانو بیانونه قلم بند کوي. د دفاعي چارو سرلنکار او په پاکستان کې د ترهګر ډلو په فعالیتونو نظر لرونکي ډاکټر حسن عسکری وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خپل تجزیه کې وای د لا قانون ترهګر ډلو او د حقوقي د مالی مرستو په اړه د تیر یو کال راهیسې د پاکستان په پالیسۍ کې بدلون ویني. ولې چې په پاکستان هم د لا قانون ترهګر ډلې جماعت الدعوه پر ضد د قانوني عملیاتو لپاره دباو زیاتې دو او په دې لړ کې عدالتونه اوس په تسلسل سره فیصله ورکوي.
ایټیفس کا زیادہ فوکس جو تھا نا اور ہے وہ یہ ہے کہ لیگل پروسیجرز جس سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے، پیسہ شفٹ ہوتا ہے، ٹیررسٹ گروپس کو جاتا ہے یا انتہا پسند تنظیموں کو جاتا ہے، اس کو آپ مینیج کریں. تو یہ ایشو کہ ان کے خلاف ایکشن لینا ہے، یہ کوئی ایف اے ٹی ایف میں بنیادی نقطہ نہیں ہے. اوور آل ڈپلومیسی میں یہ نقطہ ہے جو امریکہ بھی ریز کرتا ہے، انڈیا بھی زیادہ
مرستو او د منی لانډرنګ په حلو زلو کې ککړ تنانو ته د سزاګانو ورکولو لپاره د استغاثه نظام نور پیاوړی کړي او انتظامی چوکاټ هم سخت کړي، او د کلدم ترهګر ډلو پر ضد ګامونه اغستل یوازې د اف ای ټی ایف غوښتنه نه ده، بلکې په مجموعي ډول امریکا د پاکستان سره په سفارتي کچا دا معاملې هم وخت په وخت راپورته کوي. امریکا او هندوستان د کال 2000 اتم د ممبئی بریدونو پلا د جماعت الدعوه په مشر حافظ سعید باندې لګوي. په دغه برید کې د امریکایي وګړو په ګډون 165 کسان وجلی شوي وو. امریکای هم د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید د ترهګرو په ځانګړي فهرست کې شامل کړي او د کال 2012 راهیسې د هغه پسر د 10 ملیون ډالر انعام هم یې خودلې. کال 2008 کې ملل متحده هم حافظ سعید ترهګر ګرځولې وو. ښکار دی وی چې لدې مخکې هم د ترهګرۍ ضد عدالت د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید او د هغه نورو ملګرو ته په بیلابیلو مقدمو کې سزاګانې اورولې.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دی وا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. نن د جمعې ورځ کال 2020 د نومبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکې صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکراتیک پارټۍ امیدوار جو بایډن د صدارت څوکۍ ترلاسه کولو ته نور هم نږدې شوی او په جارجیا او پنسلوینیا ریاستونو کې د ووټونو په تازه شمېره کې د ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار او اوسنی صدر ډانلډ ټرمپ ته د ووټونو په شمېره کې نږدې شوی دی. د پاکستان حکومت سیاسي مخالف تحریک پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ کې شامل د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بھٹو زرداری ویلي د پی ڈی ایم په جلسه کې د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف لخوا په تیرو عمومي انتخاباتو کې په پوځي مشر او د آی ایس آی مشر باندې د لاسوهنې نیخ په نیغا تورونو لګولو باندې هغه حیرانه شوی. په بلوچستان کې د بې درکه شوو کسانو معلومولو لپاره جوړ حکومتي کمیشن وایي دوی په کوټه کې نن د 12 بې درکه شوو کسانو مقدمې اوریدلې او د نومبر د 8 نیټې پورې به د بې درکه شوو کسانو مقدمې اوري. او څوک چې د خبرونو تفصیل ته د امریکې صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکراتیک پارټۍ امیدوار جو بایډن د صدارت څوکۍ ترلاسه کولو ته نور هم نږدې شوی او په جارجیا او پنسلوینیا ریاستونو کې د ووټونو په تازه شمېره کې د ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار او اوسنی صدر ډانلډ ټرمپ ته د ووټونو په شمېره کې نږدې شوی دی. د ډیموکراتیک پارټۍ صدارتي امیدوار جو بایډن 253 الیکټورل یا انتخابی ووټونه تر اوسه پورې ګټلې دي او د ریپبلیکن پارټۍ امیدوار ډانلډ ټرمپ 243 انتخابی ووټونه ګټلې دي. د امریکې صدارتي امیدوار لپاره په 538 الیکټورل ووټونو کې د ګټې لپاره 270 ووټونه پکار وی. د امریکې په سلو ریاستونو کې د ووټونو شمیره اوس هم روانه ده کم چې به د راتلونکي صدر جوړېدو فیصله کوي. په اریزونا او نواډا ریاستونو کې جو بایډن وړاندې دی او په پنسلوینیا ریاست کې ډانلډ ټرمپ مخکې دی. خو د ډاکخانې د لارې راغلو ووټونو د تازه شمیرې سره د دواړه امیدوارانو په منځ کې د ووټونو فرق 18,000 پاتې شوی دی او په جارجیا ریاست کې جو بایډن اوس د 917 ووټونو سره مخکې دی. که چېرته جو بایډن د اریزونا ریاست 11 او د نواډا ریاست شپږ الیکټورل یا انتخابی ووټونه وګټي نو نوموړی به 270 الیکټورل ووټونه ترلاسه کولو ته ورسي چې د ملک صدر جوړېدو لپاره پکار دي. اخوا اوسنی صدر ډانلډ ټرمپ ته زیارت پر ورځ ناوخته د ملک په ځینې ځایونو کې د انتخابي درغلیو تورونه لګولې دي او ویلي چې ریاستي چارواکي د هغه د کمپین خلک ته ووټونو شمیرې څارنې کولو ته نه پرېږدي او د ډاکخانې د لارې اچول شوي ووټونه یې د فراډ یا درغلیو نظام بللې کوم چې د هغه په بینا د ووټونو تصدیق قانونه نه لري او زیاته کړې د انتخابي نتیجو مسله به سپریم کورټ ته رسي. ډانلډ ټرمپ د وړاندې نه په خلکو باندې غږ کړو چې د ډاکخانې د لارې ووټ نه اچوي او د انتخاباتو په ورځ باندې خپل ووټ ورکړي. بل اړخ ته د ډیموکراتیک پارټۍ صدارتي امیدوار جو بایډن په خلکو غږ کړی چې د صبر نه کار واخلي. نوموړي د شورو پورس خبریالانو ته ویلي هغه د انتخاباتو ګټلو اعلان نه کوي خو زیاته کړې یقین کوي چې د ووټونو شمیره سرته ورسي نو هغه به د صدارتي انتخاباتو ګټونکي امیدوار وي. د پاکستان حکومت سیاسي مخالف تحریک پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ کې شامل د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بھٹو زرداری بیلی د پی ڈی ایم په جلسه کې د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف لخوا په تیرو عمومي انتخاباتو کې په پوځي مشر او د آی ایس آی مشر باندې د لاسوهنې نیخ په نیغا تورونو لګولو باندې هغه حیرانه شوی. د برتانیې بی بی سی خبري سانګې سره په مرکه کې نوموړي ویلي نواز شریف او یا د هغه پارټۍ د پی ڈی ایم د جلسې په ایجنډا کې د پوځ او یا د آی ایس آی مشر نوم په یادولو خبرې نه وکړي او زیاته کړي دوی فیصله کړې وه چې په انتخاباتو کې د درغلیو لپاره دوی د یو خاص ادارې نوم یادولو په ځای به د اسټابلیشمنت نوم یادوي. د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اکتوبر په میاشت کې د پنجاب ګوجرانوالا ښار کې د پی ڈی ایم جلسې ته د وینا په وخت ویلي په ملک کې د ریاست ته پاسه ریاست په تیرو انتخاباتو کې د ټګۍ کولو او د عمران خان تحریک انصاف حکومت په واک کې راوستلو لپاره ذمہوار دي او زیاته کړې وه چې د دې هر څه په شا د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه او د استخباراتي ادارې آی اس آی مشر ولاړ وو. د نواز شریف ویان محمد زبیر ویلي دوی هوای خبرې نه کوي او دغه هر څه ثبوتونه ورسره دي. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د بدرکه شو کسانو معلومولو لپاره جوړ حکومتي کمیشن وای دوی په کوټه کې نن د 12 بدرکه شو کسانو مقدمه اوریدلې او د نومبر د 8 نیټې پورې به د بدرکه کل شو کسانو مقدمه اوري. بلوچستان کې د بلوچ بدرکه کسانو لپاره اواز پورته کوون کې دلی وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز نائب مشر ماما قدیر بلوچ ویلي هغه دغه کمیشن ته نه دی وړاندې شوی او ویلي کمیشن په خپل د بدرکه کسانو معلومولو هیڅ اختیار نه لري نو د دې لوجو ورته نه دی وړاندې شوی. 13 ورځ پاکستان کې په زور بدرکه کړل شو کسانو لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن ویلي چې د 13 اکتوبر په میاشت کې په زور بدرکه شو نورو 15 سلويخ کسانو مقدمه درج شوې دي چې ورسره په ملک کې د بدرکه شو کسانو ټول شمیره 2000 او 3000 ته رسیدلې ده. خو د بلوچستان او پښتون د حقوقو مبارزین د سرکاري کمیشن دغه شمیره دروغ او بی اساسه بلي او وايي دا وخت د زرګونو په شمیره کې بلوچستان او پښتون به درک دي. پاکستان کې د بلوچستان او پښتون او د بشري حقوقو فعالین د خلکو په جبري توګه د بدرکې تور د ملک په طاقتور پوز او استخباراتي ادارو باندې لګوي خو پوز دغه تور نه ردوي. پاکستان کې د کورونا وایرس ترلاسه پتیری او شباروس کې ډیر شنور کسان مړ شوي دي چې ورسره په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو شو کسانو شمیره شپږ زره نه حساب او ډیر شته رسیدلې ده. پاکستان کې د کورونا وایرس د سارنی مرکز په خپل تازه شمیره کې ویلي چې پتیری او شباروس کې د ملک په لابلو برخو کې د کورونا وایرس د 1700 او شپږ او یا تازه پیخي مخې ته راغلي دي چې د سره دا وخت د کورونا د فعال پیخو شمیره شپږ زره 200 او 200 ویخته رسیدلې ده.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
نن په بلوچستان کې د بدرکه کسانو لپاره جوړ کمیشن بعد دولسو بدرکه کسانو د کیس اوریدنه کوي. د بدرکه کسانو کمیشن د تیر ګل پورز د اورونه شروع کړی ده او په دې کې به یو کم اویا کی سونه د کمیشن وړاندې پیښ کول کیږي چې تعلق د بلوچستان د مختلفو سیمو سره دی او د کمیشن لخوا د کیسونو اورونه به د نومبر تر 8 نیټې پورې رواني. په دې باندې نور حال د ډیوا خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې ووره.
د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وی سینن په 15 ورځ باندې هم د کوټي د سیول سکیټریټ په جمالی اډیټوریم کې د بيدرکسو خلګو د قضیو اړویدنه روانه ولا. دغه کمیسون د مرکزی حکومت لوري پرانستل سوې دي چې مشریه د بلوچستان د عالی محکمې په خوانی قاضي فضل الرحمن کوي. د کورونو چارو وزارت وی سینن د 12 کسانو د قضیو اړویدنه وسوله چې په دوی کې 15 د ضلع کچي 3 د ضلع کیچ نور بیا د جعفر آباد نوشکی خوزدار او د خاران اوسیدونکو. د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت علي رتبه مامور وویل چې د ضلع کیچ سره د اړلرونکو کس قضیه د بيدرکسو خلګو له نوم لړی یا له پیرس څخه خارج کړله. د دله خلیصې دا قضیه په بيدرکسو خلګو کې نشمیرل کېدله. د کورونو چارو وزارت وی چې 13 ورځ هم د 12 کسانو د قضیو اړویدنه سوي وه. په دوی کې 3 د کلات، 2 د کوټي، 2 د کلاب عبدالله، 2 د مستونګ، 2 د مسخیل او یو بیا د واشک وسیدونکو وو. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وی چې د ضلع کلاب عبدالله سره د اړلرونکو کس کوټه درا رسیدو په خلای وسو چې د لشپږو کلوزخه به درکو. د کورونو چارو وزارت وی چې د کمیسون د 15 ورځو په اړویدنه کې تر اوسه پورې د 2 کسانو کورته درا رسیدو تصدیق سوې دي. دغه کمیسون به سبا هم اړویدنه کوي چې ټول ټال د یو کم اویا کسانو د قضیو اړویدنه به تر سره کوي. د بيدرک سو خلکو د سازمان وایس پاربلوس میسنګ پرسن مرستيال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ یو ځل بیا و دغه کمیشن تعذر نسو
کمیشن راځي منظر یم تچیر راولې لوایکین ډیر خلک نزي کم کم لوایکین زی چاپورته کړي دي کله پورته سوي دي کم ځای سپورته سوي دي بس د دې سوالونه دغه دي دوه درې میاس بعد بیا راځي بیا دغه سوالو جوابونه د دې وجه خلک نا امید دي کمیشن غیر فعال دي بے اختیار دي د دې وجه موج وایس فار بلوچ میسنگ پرسنز د دې سره بایکاټ کړي دي
د بیا در کسو خلک قضیه نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په خیبر پښتونخوا سند او په اسلام آباد کې هم موجودیت لري د مرکزی حکومت د کورونو چارو د وزارت د عالی رتبه سکرتر لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل سوی دی چې په پاکستان کې د بې درکسو خلکو کمیسون ساش کال د اکتوبر تر یو دیر سمی نیچ پوری 4,348 قضیه حل کړي دي په دغه اعلامیه کې ویل سوی دی چې د پاکستان د بې درکسو خلکو د کمیسون مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال په دغه قضیو کې ډیره دلچسپي اخلي دای نه تنخواه اخلي او نه حکومتي مراعات ترلاسه کوي د مرکزی حکومت د کورونو چارو د وزارت لوري په دغه اعلامیه کې دا خبر هم سوي ده چې د اکتوبر په میاشت کې په ټوله پاکستان کې 45 نوي د بيدرکسو قضیه دوی ته راغلي دي د مرکزی حکومت د کورونو چارو وزارت وی چې د بيدرکسو خلکو شمیره اوس په ټول پاکستان کې 4,001 تر رسیدلې ده د پاکستان د کورونو چارو مرکزی حکومت وی چې اوس د بيدرکسو خلکو شمیره ډیره کمه سوي ده و 2,003 تر رسیدلې ده د پاکستان د بشری حقوقو کمیسون په وار وار باندې د خلکو پر بيدرک کېدو باندې سخت تشویش څرګند کړی دی لا حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دغه ستونزه دې په سملاسي ډول اواره کړل شي حمید سمسور وی او ای ډی وا کوټا
د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
د خیبر پختونخوا د منصوبه بندي او ترقی څنګه په صوبه کې ورګډو شو قبایلی ضلعو کې وو عدالتونو جوړولو او پنځشتو تحصیل جوډیشل کمپلیکس جوړولو منظوري ورکړې ده. قانوني اچارو پوهان په قبایلی سیمو کې د عدالتونو جوړولو ستاینه کوي خو وايي چې په دغه سیمو کې د دیوانی مقدمو لپاره د ځمکو د تقسیم ریکارډ وضع کول او د فوجداري مقدمو لپاره د پولیس هو تا د تفتیش کولو پړه تربیت پر کول هم ډیر مهم دی لکه چې د ریکارډ د نشوالي لامل خلکو ته انصاف پر کولو کې ستونزه مخې ته راځي. نور تفصیل له پیښور نه د دیو خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې وره
د خیبر پختونخوا منصوبه بندي او ترقی محکمې له خوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی چې په قبایلی علاقو کې د عدالتونو ودانې جوړولو سره به د غسیمو کې د قانون بالادستي و د عمومي په پخوانی فاټا کې د جوډیشل کمپلیکسز یا عدالتونو جوړولو منځوري د پیخور های کورټ اډوکیټ سجید خان افریدی یو ښه اقدام بولی. دی وايي موجوده وخت کې په دغه سیمو کې عدالتونه په داسې ودانو کې جوړ کړی شوی چرته چې نه د ریکارډ جمع کولو سمبندو بشتا او نه د ججانو او وکیلانو د ناستې لپاره د نورو عدالتونو په سیر تنظیم شوی دی.
نن سبا چې په فاټا کې سومرام جوډیشل دی هغه حالته کې زړه بلډینګونه دي سرکاري بلډینګونه هغه ورته خالی کړی دي او په هغه کې چې کوم دي ججان صاحبان او وکیلان صاحبان او سایلین چې کوم دي هغه وی او ته ډیر مشکلات یو خو هغه پروپر عدالتونه نه دي نو دا په هر یو وی ضلع کې او تحصیل کې چې کوم دي دا ډیر ضروری دي کې خو به چې کوم دي ججانو ته مسانی وی بیا ریکارډ روم جوړ شي او د هر یو د پاره وزان ځانته دفترونه جوړ شي نو خلکو ته ډیره اساني شي.
د پیخور های کورټ یو بل وکیل فاروق افریدی ویو ویډیو ته ویل د عدالتونو جوړولو ترڅنګ باید حکومت په دغه علاقو کې د ځمکو د تقسیم په اړه خپل ژمنې پوره کړي او دغه لته د ریوینیو ریکارډ وزکولو د لپاره ګامونه پورته کړي ځکه چې د ځمکو د لانجو په فیصلو کې عدالتونو ته مشکلات مخې ته راځي.
د ټرایبل چې څومره اوور ایجنسیانه وي او اف ار زو د اغه
د یو هم سوای د پستکورم نه سټلمنټ نه دی شوی، د دې ریوینیو ریکارډ نشته دی. نو الته کې دا ډیټرمینیشن کولډ ګران شي چې کوم پراپرټي د کوم سړي اونرشپ دی او د چا په ځای قبضه ده. دا مسله غریبانان سوال جان چې کوم ناشې زمونږه هغه ته هم په دې انصاف ورکولو کې د خلکو په مینس کې کیسز ډیسایډ کولو کې
د فوجداري قضیو په اړه د نوموړي وینا ده. په بندوبستی سیمو کې پولیس افسرانو ته د جرمونو په اړه تفتیش کولو باقاعده تربیت ورکول شي، ولې په قبایلی سیمو کې دغه افسران د تفتیش کولو توان نه لري.
کریمینل کیس کنوکشن کوم مثال کې ټوپ مرډر والے نو مرډر کیس کې ضروری ده چې کوم اغه ایم ٹی وی کوم بلډ وی او د ڈیسیز سو پروفیشنل وی دا پوسټ مارټم تولیږي. اغه چې کوم ایم ٹی وی اغه فورنزک لیبورټری تولیږي. د دې دا کار نه کوي نو پوسټ مارټم وی په کیس کې نه پکې چې د ایف ایس ایل لیبورټریز ته اغلیږي ایم ٹی وی. اخر د وجه دا اغه کیس انویسټیګیشن پراپر لاین باندې نه وی روان او دغه کنسیکوینس به بیا دغه چې دا ملزم په اخر کې بریش.
په خبر پانه کې دا هم لیکل شوی چې په قبایلی ضلعو کې و جوډیشل کمپلیکسز او پنځیش تحصیل جوډیشل کمپلیکسز با جوړول شي او په یو کمپلیکس یا عدالت با 9.5 بلین روپے لګښت راځي او د کال 2020 یوشتم د تیزی سره پیل کیدونکو منصوبې اعلان دی با تر سره کیدل شي. عبدالرزاق ویو ویډیو په خبر
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
ریډیو خبری خبرونه نیخ پنی غوره د پاکستان سٹیټ بینک رپورټ تر مخه افغانستان ته د پاکستان صادرات د روان مالی کال په ولنې درې میاشتو کې د تیر مالی کال هم دې مودې په مقابله کې نږدې 14% راکم شوې دي. همدغه څه د افغانستان نه پاکستان ته کیدونکو واردات هم کم شوې دي. سوداګر وايي په افغانستان کې د پاکستان د صادراتو ځای نور ګاونډي هیوادونه نیسي، خو پاکستانی چارواکي وایي دوی د افغانستان سره د تجارت ښکولو هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال ارشد مومن په دې رپورت کې وره.
سٹیٹ بینک خپل تازه رپورٹ کې ویلي روان مالی کال د جولای نه د ستمبر میاشت پورې 209.8 ملیون ډالرو سامانونه افغانستان ته لیږل شوی، ولې تیر کال هم دغه موده کې 203.9 ملیون ډالرو صادرات شوی وو چې 14.9% کمی پکې راغلی دی. هم دغه سې د جولای نه ستمبر میاشت پورې روان مالی کال کې د افغانستان نه د 10.8 ملیون ډالرو سامان پاکستان ته راغلی، ولې تیر مالی کال کې دغه حجم 15.4 ملیون ډالر وو چې 9.9% کمی پکې راغلی دی. د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس د افغانستان چیرمن خنجان الکوزی وای په تجارت کې د کمی لوی وجه په تورخم لاره د ګډو تګ راتګ کې ورپېخ مشکلات دي.
د پاکستان او د افغانستان ترمن ډېر امکانات شته چې تجارت 15 بلیون ډالرو ته ورسیږي، ځکه افغانستان یو ډېر لوی مارکیټ دی. په دې مارکیټ کې د پاکستان ځای ډېر مهم دی، مګر پاکستان ورځ په ورځ خپل ځای نور مملکتونو ته لکه ایران، لکه هندوستان، لکه چین دې مملکتونو ته خالي کوي. موږ سره په ګاونډ کې پاکستان پروت دی، مګر پاکستان خپل شرایط د تجارت نه ښه کوي. مشکلات ورځ په ورځ زیاتیږي، سیاست او اقتصاد سره یو ځای کوي.
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ارباب شهزاد وای دوه هیوادونو ترمنځ په نږدېو کې د تجارت کچې ښکولو لپاره هلې ځلې زیاتې شوې دي. د افغانستان د پارلمان غړي او سوداګر پاکستان ته راغلي او د پاکستان نه هم د وزیر اعظم د تجارت سلاکار افغانستان ته د تلو پلان لري.
ویزا پالیسی چې باندې جوړ کړی د افغانستان لپاره هغه کې موږ ډېر فیسیلیټیز ورکړي دي. بیا دې تور خبر باندې چې کوم مسله وا ده د کنټینرز هغه موږ په خطر کې باندې حل کړی، نو هغه ډېر خو پوزېټیو ساينس دی په افغانستان کې. زما په خیال چې موږ اوس یو دغه د سیټ یو چې مخکې موږ لاړ شو، په ټریډ کې مخکې لاړ شو، انویسټمنټس کې مخکې لاړ شو، او پیپل ټو پیپل کانټاکټ زموږ زیات شي، ځکه افغانستان خو زموږ ایمیجیټ نیبر دی نو هغه سره خو هغه نه خو زمونږه پښتو کې راغدان خو نه کیږي دا
د سټیټ بینک شمیرې ښایي د پاکستان د نورې نړۍ سره هم صادراتو کې لس اعشاریه څلور فیصده کمی راغلی. تیر مالي کال اولنۍ درو میاشتو کې د ټولو صادراتو حجم 15.9 بلیونه ډالره و، ولې روان کال دا 15.3 بلیونه ډالره ته رقم شوی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوه اورئ. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
دا امریکا دی ریډیو دی. د پښتنو یو مشهور شاعر دی، سید جعفر حسین شاه رښتونی ژوند ته زموږ همکار سردار علي ټکر کتنه کړې ده او یو رپورټ تیار کړی او ردو تاسو پام راکړو.
خو ګورېدونکو، نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی جعفر حسین شاه رښتونی. محترم همیش خلیل سے پخپل کتاب پختن لکوال اول حصہ کے دا سید جعفر حسین شاہ رختونی پہ حوالہ دا سے لکھی. وہی چرختون دا کوہاٹ ضلع دا بنگش پہ علاقہ استرزی پایا نمکل کے دا سید میر جعفر شاہ کرا پکھال اتل سوا اوشپگ نوی دا مارچ دا میشت پشلم رس پیدا شو. د تعلیمی فراغت نه پس په کال 1914 د جیوی په امتحان کې د کامیابی نه پس د تعلیم محکمه کې ډرنګ ماستر مقرر شو. په کال 1915 کې د ملازمت د میاد په ختمېدو په پینشن لاړ. شاہ صاحب تا شاعری پا میراث کے رسید لیوا پا خپل مخصوص طرز او علاقائی لہجے کے پا مذہب فلسفہ او اخلاقیات و دا شاعرانہ تنقید سرا سرا دا فکر او نظر دا خاون پا خپل شاعری کے تخیل ہم لری او ادبیت ہم شاعرانہ رجحان قطعات او ربایات ویلو ته زیات مایل دی. خو کله کله نظم هم لیکي. رختونه په کال 1913 کې وفات شو او د ده ناچاپ کتابونه او ترجمه په دا ډول دي. تیرا د تیرا مختصر تاریخ دی، چترال د چترال مختصر تاریخ دی، بنگش زنا د بنگش مختصر تاریخ دی، الحج د حج سفر دی، نظریات منظوم کلام دویمه او دریمه برخه، رموزی بی خودی، اسرار خودی د علامه اقبال د کتابونو منظومه ترجمه، نظریات اوله حصہ، متفرقات یو، چاپ 1955، د قرآن مجید پختو ترجمه چاپ. نو راځه چې د کلام د نمونه لګورو. ما خو به تا نه منلو، اخر وشو اخر وشو، او هغه 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 چې عقل نه بایي نه بایي، او دا لا سدي سدي ته به ګورې سبکی دالا سدی تب گور سب کیگی اغن غوتی چی ندیر دی نشنید او دا بوی ولی بنوی چی اوچت شو دا بوی ولی بنوی چی اوچت شو پا هوا شقیر پریوت سعید او دک بشی جور کوئی خوشغال بسکری ڈک بشی جور کوئی خوشغال بسکڑی چھ مدام نارے وہی حل میں مزید مزید دا حسین حسین دا زندگی انجام معلوم دے معلوم دا حسین دا زندگی انجام معلوم دے چھ پتخ دا خلافت خلافت ناس دے زید خبر دن کو پرتلون کے پروگرام کی بدئی او بل نوی شہر سرسا سب خدمت کے زیرے گم اس ماں سردار علی ٹکر لے اجازت رکھے پلو لم سپارم او خجن در تغواڑم
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا که موبایل فون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وی نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ پته دا voadiwanews.com هیر یې نکړی.
دا وایي چې امریکا د ریډیو خبرې خپرونه ده او څه وخت شوي د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
دا امریکی دا خارجہ چارو دا وزیر دا مائک پومپیو اور دا دفاع دا وزیر دا مارک ایسپر دا ہندوستان پر تازہ دورہ کی دا امریکی اور دا ہندوستان ترمین دا یوانیوی دفاعی لوز نامہ دستخط شوی دا دی لوز نامی لا دا بنیادی معلومات دا ورک راکڑی اور دا ملگرتیان نم ورکڑی شوی دے اور دا دی ترمخیمہ دا امریکی اور دا ہندوستان فوجنا یو بل فوجی نقشے او خلائی سیاروں نا اخستے شوی اہم تصویروں نا ورکی راوکی او دا شان بخپلو کی پا افرادی سطح دا دفاعی نظامون دنن رابطے زیادتی دا خارجہ چارو وزیر مائک پومپیو پا دے موقع خپلی او تقریر کی ویری دی چہ ہندوستان او امریکی دا چین دا خطرے دا سوابا خپلو کی درانیز دیکھے دو فیصلہ کرے دا دا زیادہ کا چی زمون پا مشرانو او زمون پا خلکو رس تر رد دا واضح کی گی چی دا چین کمیونسٹ پارٹی دا جمہوریت دا قانون دا بالا دستائے دا صفا سترہ حکومتی عمل دارائے دا ازاد جہاز رانائے او دا ہند بحر القاہل دا ازاد اسیمی دا سوکالائے خیر خواہ ندا ہر کلا چی گرد دا دنیا دا وقت دا کورونا وائرس عالمی وبا او د سلامتی مخفضیاتی مسلو سره مخ ده په دې سبب په قول د دفاع د وزیر د مارک اسپر د سیمې د امن او امان سلامتی محکمتیا او د سوکالۍ د یقیني کولو لپاره هم د هندوستان او د امریکې ترمنځ د ملګرتیا ډیر اهمیت پیدا شوی وو. د زیاته کا چې د امریکې او د هندوستان ترمنځ د پړونبۍ دفاعي اډانه د سره راتلونه 15 کال وروسته دا موجوده دفاعي تړون د دواړو ملکونو ترمنځ د اجتماعي تعلق یو مضبوط بنیاد دی. د شریکو اقدارو او د مفاداتو په بنیاد بمون د یوې ازادې او د پرانستې هند بیر القاهل د سیمې د مقصد په لوري او خصوصا د زورګرۍ د ورځپزیاتي خطرې او په سیمه کې د غیر محکمتیا پیدا کېدو د سرګرمو په مخنیوي کې د یو بل سره ټینګ ولاړ یو. د دفاع وزیر مارک ایسپر خپل تقریر کې دا هم وی چې امریکا هندوستان سره د کوټلي دفاعي ملګرتیا د خپلې پخې ارادې یو ځل بیا پخلې کړې ده او خپلو کې مو د سیمه ییزې ملګرتیا په فراخولو د دواړو ملکونو د فوجونو ترمنځ د تعلق زیاتولو او د دفاعي تجارت د نور مضبوطولو او خورولو په معاملو تفصیلي خبرې کړې دي. په دې کې مو د بحر هند په سیمه کې او د هند بحر القاهل په سیمه کې د دوارخیز دفاعي ملګرتیا زیاتولو په معاملو هم خبرې وشوې. د هندوستان د سمندري فوج او د امریکې د تیاره بردار سمندري لوی جهاز د نیمز د جنگي دستو ترمنځ د تازه شریکو مشکونو کې دونه هم د امریکې او د هندوستان ترمنځ د زیاتې دفاعي ملګرتیا څرګندونه کیږي. دین علاوه امریکې هندوستان سره د فوجي معلوماتو ورک راکړه هم کړی ده او په سایبر او خلائی مدونو کې ورسره د نوې او زیاتې ملګرتیا په جوړولو خبرې کوي چې دا شان دواړه ملکونه د راپورته کیدونکو خطرو نور زیات او په ښه ډول مخنیوی وکړی شي. د امریکې او د هندوستان ترمنځ د ملګرتیا د دنیا د دو لوی جمهوري قوتونو ترمنځ د ملګرتیا ده او دا به راتلونکي وخت کې قائمه او دائمه وي، مضبوطیږي به او نور زیاته وده به کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202 3 او یو ایس ای تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.